همکارانم حالا هم در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید. خوش آمدین شما.
در مننه نیمی سب قدر منو اوریدون کتست هم سلامون اوریدی کم پا دیخ پراونه که اوری چه پا ننگرهار که ده داعش او عام خلکو ترمنځ په جګړه کې 15 داعشیان وژل شوي دي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی هم د دې سات خبرونه. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش 15 غړي د سیمې له اوسیدونکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان یو شمېر مخکښو دینی عالمانو د انتحاري حملو پر ضد فتوا صادره کړه او د امریکا ولسمشر لومړی بهرنی سفر پرون په ایټالیا کې پای ته ورسو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي دفتر رسنیو ته ویلي چې د سیمې خلکو د اچین په وچکوټ سیمه کې د داعشیانو پر ضد 2 ساعته جګړه وکړه او په داسې حال کې چې د هغو 15 تنه یې ووژل له سیمې څخه یې هم شړلي دي. د ننګرهار والي ګلاب منګل د داعشیانو پر ضد د اچین د خلکو پاڅون ستایلی او سیمې ته یې د اضافي امنیتي ځواکونو د استولو امر کړی دی. د هرات ولایت د برښنا د ستونزې د هواري په هدف برښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې پرون په کابل کې وشوه د هرات د برښنا د ستونزې د څېړلو لپاره د استول شوي پلاوي په راپور خبري وشوه. د اجرایي ریاست د اعلامیې له مخې د هرات اوسیدونکو په وروستیو کې د برښنا د بیې له زیاتوالي شکایت کړی و. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه. دا موافقه پرون په لاهور کې د پاکستان او افغانستان د کرکټ بورډونو د مشرانو ترمنځ په کتنه کې وشوه. افغان کرکټ بورډ وایي د دې موافقې له مخې افغان او پاکستاني ټیمونه به په خپل منځ کې 2 شل اووره سیالۍ کوي او پاکستان به افغان لوبغاړو ته خپل یو لوبغالی وسپاري. دغه راز موافقه شوې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ به یو سیریز او د الفا او سیمه ایزو ټیمونو ترمنځ هم یو لړ مسابقې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل وویل کرکټ او نور سپورتونه باید له سیاست لرې وي. د وی پر دواړو خواو باید د حکومتونو سیاست اغیزونه لري. موږ دواړه لوري به هڅه وکړو چې سپورت په ځانګړي ډول کرکټ د دواړو هیوادونو له سیاسته لري وساتو. ټاکل شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړنۍ شلووره سیالي په جولای میاشت کې په افغانستان کې او دوهمه په اګست کې په پاکستان کې وشي. د دواړو ټیمونو ترمنځ د سیریز د نیټې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د پاکستان د مخکښو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوژونکو بریدونو وسلوال بغاوت او د وسلې په زور د شریعت د تطبیق پر ضد فتوا صادره کړه. دا فتوا پرون په اسلام آباد کې 1.5 پاکستانی عالمانو په هغو مراسمو کې لاسلیک کړه چې د اسلام آباد د اسلامي پوهنتون د څېړنو انستیتوت تنظیم کړی و. په دې فتوا کې تروریزم او سخت دریځي غندل شوی او انتحاریان او له هغوی سره مرسته کوونکي تروریستان بلل شوی دي. د دې فتوا له مخې د جهاد د اعلان حق یوازې په اسلامي حکومتونو پورې منحصر دی. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موصل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستۍ پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستنی پراخ عملیات پیل کړل. د عملیاتو غړې قومندانۍ د شنبې په ورځ ویل امنیتي ځواکونو په موصل کې د دجلې په غاړه پر هغو سیمو عملیات پیل کړي چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې دي. د عملیات یو ورځ وروسته له دې پیل شول چې د عراق هوایي ځواک له هوا څخه د موصل د زوړ ښار پر شمالي ګڼ نفوسه مینه پاڼې وشیندلې او له خلکو یې وغوښتل چې ووځي. د موصل دا برخه یوازینۍ سیمه ده چې د داعش یا اسلامي دولت په کنټرول کې ده. د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون په ایټالیا کې امریکایي سرتیرو او د هغوی کورنیو ته په وینا سره خپل لمړنۍ نه ورځې بهرنۍ سفر پای ته ورساو. ډانلډ ټرمپ سیسلی ټاپو کې د امریکا د پوز په هوایي اډه کې په وینا کې خپل لمړنۍ بهرنۍ سفر بریالی وباله. پوځیانو ته له وینا سمدستي وروسته د ولسمشر ټرمپ الوتکه د متحدو ایالاتونو په لور روانه شوه. ډانلډ ټرمپ د خپل لمړنۍ سفر په ترڅ کې سعودي عربستان، اسرائیل، لویدیځې غاړې، بلجیم او ایټالیا ته لاړ. د امریکا په پورتلند ایالت کې یو کس چې ګمان کیږي دوه کسانې د چاړې په گزارونو وژلي نیول شوی دی. راپورونه وایي وژل شویو دواړو کسانو چې په یوه ریل ګاډي کې سپارول هڅه کوله چې برید کوونکی د دوو مسلمانو ښځو له ځورولو راوګرځوي. د پولیسو تر رسیدو مخکې دواړه ښځې د پیښې له ځای څخه تللې وې او پولیس اوس غواړي چې د تحقیقاتو لپاره هغوی پیدا کړي. برید کوونکی چې جرمی کریسچن نومیږي د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. خود جرمی کریسچن لخوا د وژل شویو دوو کسانو هویت تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت په ننګه مظاهره وکړه. د مظاهره چانو پر شعارونو لیکل شوی وو: دوه دولت یوه هیله. د پیس ناو یا او سوله په نوم د اسرائیلی غیر حکومتي مؤسسې رئیس چې دا مظاهره ترتیب کړې وه وویل لاریون کوونکي د حکومت له لوري د تشدد، راسیزم یا نژاد پالنې او د غصب د دوام پای ته رسیدو ته د هیلي پر نشټوالي اعتراض لري. د مظاهرې تنظیمونکو وویل دا لاریون د اسرائیلو له لوري د فلسطینی ټاټوبې د غصب د 50مې کالیزې په مناسبت ترتیب کړی دی. د اسرائیل د اپوزیسیون ګوند مشر اساق هرزوک هم په مظاهره کې ګډون کړی و. د لندن په هترو او ګټویک نړیوالو هوایي ډګرونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژي د سیستمونو د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه لغوه شول. د بریټیش ایرویز یا د بریتانیا د نړیوال هوایي شرکت ټول پروازونه پرون د دې ستونزې په نتیجه کې له دواړو هوایي ډګرونو ونشول. د بریتانیا نړیوال هوایي شرکت ویلي د هترو او ګټویک د هوایي ډګرونو پر سیستمونو د سایبري برید نښې نشته او د دې پیښې علت لا څرګند نه دی. تر اوسه پورې د هترو او ګټویک له هوایي ډګرونو څخه د لغوه شویو پروازونو دقیق شمیر هم نه دی اعلان شوی. د امریکای پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موصل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستي پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستي پراخ عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو ګډې قمانداني د شنبې پر ورځ ویل امنیتي ځواکونو په موصل کې د دجلې په غاړه پر هغو سیمو عملیات پیل کړي چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې دي. خبرونه مول ازادي رادیو اپریدل اته بجې او اته دقیقې شوې. د ننګرهار په چین کې د داعش لغړی سره د عامو خلکو په جګړه کې 15 داعشیان وژل شوی. د جنوب لویدیځ حوزې استازي په خپل ولایتونو کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندیشمن دي.
وضعیت په ټول کلو ته به ډیر خراب شوی دي او خلک ډیر په تشویش کې دي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل مصري ساري سره د تروریزم د عقیدوي او فکری سنگرونو پر لمنځه وړلو خبري وکړي.
دیر تمرکز به ترهگر و توریستان و ایدیالوژیکی مرکزون لمن دولارشی بود.
د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي د کابل ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو پر فعالیت اندیشنه شي. د مرستو له کمیدو سره سره له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر دوام لري.
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید $300 فی مهاجر ته ورکړي شي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اساري رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنی ویاو اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په دې خبرونه کې موزه اسمت څاروان کوربایم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او دایشانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. په اچین کې د تازه تاوتریخوالي او د دایشت فعالیت راپور په داسې وخت کې خبریږي چې امریکا تیره میاشت په اچین کې د دایش پر مرکزونو تر ټولو لوی بم چې تر ټولو غیر ستر غیر اتمی بم ګڼل شوی دی استعمال کړ. د ننګرهار چارواکي وایي په چین کې د دایشت فعالیت ختمولو په هدف یې د ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استولې دي. د موضوع په اړه نور جزئیات رضوان مراد افریدي.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې له وروستیو جګړو سره سم د ولسوالۍ ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل اچین ولسوالۍ ته وروسته تر هغې د اضافي ځواکونو د استولو پریکړه وکړه چې د جمعې په ورځ د اچین په وچ کوټ سیمه کې د سیمې خلکو په یوې نښته کې د داعش 15 وسلوالو وژل. د ننګرهار د والی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې د یوې ښځې په ګډون 15 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د ننګرهار والی ښاغلي منګل د داعش پر وړاندې د اچین د ولسونو میړانه ستایلې ده. په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو په روسي اعلامه کې ویل شوی چې د روان کال لپاره راهیسې له افغان سرتیرو سره په ګډه د داعش 250 وسلوال وژلې دي. د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د داعش مشر حافظ سعید او بیا د هغه ځای ناسته د افغان امریکایي ځواکونو په جلا هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ 13 اونۍ د تړون په غونډه کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره به د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دوی وایي موږ د تروریزم پر ضد مبارزه کې خپل رول پراخ کړی دی. موږ له څو کلونو راهیسې د دې مبارزې په لومړۍ کرخه کې یو. موږ به په افغانستان، عراق او نورو هیوادونو کې له خپلو شریکانو سره مرستو ته دوام ورکړو چې خپل ځواکونه پیاوړي او خپل هیوادونه با ثبات کړی. متحده ایالاتو په 13 اپریل میاشت کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش پر مرکز او پټن ځایونو خپل تر ټولو لوی غیر اټومي بم وغورځاو چې د افغان مقاماتو په خبره چې د پاسه نوی داعشیان پکې وشل شول. افغان حکومت او متحده ایالات وی د روان 2010 کال تر پایه به په افغانستان کې داعش ختم کړي.
د افغانستان په ختیځ کې د داعش او عامو خلکو ترمنځ د جګړې او ناکراری په اړه راپور اوریدل. لبلې خو په ولسی جرګه کې او دغه راس په ولایتي شوراګانو کې د جنوب لویدیځو ولایتونو د اوسیدونکو یو شمېر استازي وایي چې د روان هجري کال له پیله تر اوسه پورې په دغه ولایتونو کې ناامنی زیاته شوې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله دا وخت اکثر ولسوالیو لارې بندې دي، ډیری ښوونځي تړلي او د بیا رغونې کارونه په ټپه درېدلې دي. د دفاع وزارت وایي په اوروزګان، زابل او کندهار کې امنیتي ستونزې باندې خو وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو ته پراخې مرجوبلې اوښتې دي. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور راستولی.
په ولسی جرګه کې د اورزګان یو شمېر استازي او د زابل د ولایتي شورا غړي په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د ناامنیو له زیاتې دوه اندېښنه ښیي وایي چې که د دغې حوزې امنیت ته پاملرنه ډېره نه شي د ځینو ولایتونو د سقوط ګواښ موجود دی. د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو له کبله دا وخت ډېرې مواصلاتي لارې تړل شوي دي.
تقریبا له یو کال نه ډیره موده کیږي چې د دغه ولایت اړوند د ټولو ولسوالیو لارې د خلکو ترافیکو پر مخ تړلې دي. د ګیزاب او چارچینو په شان ولسوالیو ته خو هیڅ څوک نشي تلای او د ولایت د مرکز په 2 کیلومتره کې هر ورځ جنگ وي. په سیمه کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کیږي.
دی وایي چې په اورزګان کې تر ډیره وسلوال طالبان فعال دي او نامنی یې ډیره کړې ده. له دې سره د زابل دولتي شورا مرستیال اسدالله کاکړ وایي چې دولت یوازې د ولسوالیو په مرکزونو کې فعال دی. ښاغلی کاکړ ازادي راډیو ته وویل په زابل کې تر ډیره بهرني جنگیالي فعال دي او دوی غواړي چې په ټولو سیمو کې دولتي ځواکونه وګواښي.
په ټولو ساحو باندې وضعیت تر نسبت نورو کلو ته بیخي ډیر خراب شوی دی او خلک ډیر په تشویش کې دي. دولت دونه ډیر فعال نه دی، یوازې د ولسوالۍ مرکزونه د دولت په لاس.
دوی وایي چې د نامنیو له کبله په سیمو کې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ او ګڼ شمیر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. دا اندېښنې په داسې وخت کې دي چې وسلوالو مخالفینو په جنوب لویدیځو ولایتونو کندهار، اروزګان او زابل کې خپل فعالیتونه او حملې ډېرې کړې دي. وسلوالو یوازې د پنجشنبې په ورځ د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوه پوسته په حمله کې د دفاع وزارت له قوله 15 افغان سرتیری ووژل. د دې تر څنګ تېره اونۍ وسلوالو مخالفینو د زابل په شاجوی او دای چوپان ولسوالیو هم حملې وکړې او دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات نه ردوي، خو چې افغان ځواکونه یې هم پر وړاندې غلي نه دي ناست. د یادو وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې یې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
موږ تاییدوو چې په دې وروستیو کې وسلوالو په کندهار کې ځینې حملې وکړې چې له بده مرغه موږ تلفات هم لرل، خو دښمن هم ډېر زیات تلفات ولیدل. افغان ځواکونه چې په کندهار، زابل او اروزګان کې میشتې د بشپړې دفاع توان لري او چمتو دي.
ښاغلی وزیري وایي که په جنوب لویدیځه حوزه کې افغان ځواکونه له ستونزو سره مخ کېږي، افغان حکومت به اضافي سرتیري ورولیږي. د پوځي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي افغان حکومت ته ښیي چې ناامنه سیمو ته ورد مخه ډیره پاملرنه ولري تر څو یادې سیمې په دویم کندوز او هلمند بدلې نشي.
میکروفون ستاسو. دا خبرونه د جوزا له 12 منټه د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي. نو په یاد لري چې له راتلونکي اونۍ څخه به میکروفون ستاسو خبرونه د چهارشنبه په ورځو وړاندې کیږي. نن میکروفون ستاسو خبرونه له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ده. په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د روژې د مبارکې میاشتې په لړ کې ولې ځینې خلک د جنسونو بیې لوړوي. جمال خان د کندهار له میرویس مینی څخه لیکلي د دې پر ځای چې د روژې مبارکه میاشت کې خوراکي توکي ارزانه شي، دوه چنده یا تر دې هم لوړوي. د روژې په مبارکه میاشت کې په دې سربیره ستاسو ستونزې څه دي او له حکومت او چار او دغه راس نورو څخه ستاسو هیلې څه دي؟ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل مصري سیال سره په کتنه کې د تروریزم د فکری او عقیدوي سنگرونو پر لمنځولو ټینګار کړی دی. د امنیت شورا دفتر وایي چې د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د مسکو د امنیتي ناستې په څنډه کې همداراز د نهو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلی دي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تازه د لسو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلي او د سرحدونو د امنیت د دوړخیز وړیکو پر پیوړتیا او د ترهګرۍ او نشئی توکو پر وړاندې د ګډې مبارزې په اړه ورسره خبرې کړې دي. د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره د ښاغلي اتمر لیدنه تر ډیره د ترهګرو د عقیدوي سنگرونو پر لمنځوړلو متمرکزه وه. د امنیت شورا د دفتر وایان قادر شاه د شنبه په ورځ دغه مطلب د بیانولو ترڅنګ ازادي راډیو ته ویل چې د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره ناسته چې د پنځشنبه په ورځ وشوه، په دې مسلې پکې هم بحث وشو چې د لسهر پوانتون باید د ترهګرو د فکری مرکزونو په لمنځوړلو کې هڅه وکړي.
د مصر د ملي امنیت له سلاکار سره ترخیزو بحثونو کې ډیر تمرکز پر دې باندې و تر څو د ترهګرو او تروریستانو ایدیالوژیکي سنگرونه یا ایدیالوژیکي مرکزونه لمنځه ولاړ شي.
د نورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د حنیف اتمر کتنې د مسکو د اتمی امنیتی ناستې په څنډه کې تر سره شوې دي. د امنیت شورا د دفتر د وایند په خبره چې محمد حنیف اتمر د قزاقستان، قرغیزستان، چین، بلاروس، روسیه، ایران، پاکستان، هند او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره کتلې دي، خو په دغه کتنو کې د هند د ملي امنیت له سلاکار سره د حنیف اتمر لیدنه ډیره دوستانه وه. د امنیت شورا د دفتر وایند وایي چې ښاغلی اتمر په دغه کتنه کې خپل هندي سیال ته د کابل د راتګ بلنه هم ورکړه چې هندي سیال بلنه هم ومنله، خو په دغه ناستو او کتنو کې د شوی
شویو پریکړو د عملی کولو لپاره باید څه وشي. د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو کارپو مهدی منادی په دې اړه وایي د وی د خبرې په رسمي حوزه کې سابېږي. د هغې د عملی کولو لپاره دوامداره همکاریو او هوکړه لیکونو ته اړتیا ده چې فکر کوم په نورو پړاوونو کې به دغه مسله د امکان وړ وي. دغه لیدکاته کولی شي چې په سیمه کې افغانستان د یوه لوبغاړي په توګه وښیي او په حقیقت کې د افغانستان په امنیتي مسایلو کې د نورو هیوادونو د پریکړو جسارت بره کم کړي. ښاغلی منادی وایي که افغانستان په سیمه کې د یوه فعال لوبغاړي په توګه په امنیتي خبرو کې برخه واخلي، دا امکان شته چې بیا د سیمې هیوادونه د افغانستان له موجودیت پرته د سیمې د امنیت بحثونه مخته یونسي. د نوموړي په خبره افغانستان باید هڅې وکړي چې خپل ارزښت تثبیت کړي څو په راتلونکي کې هم د سیمې د امنیتي بحثونو په محوریت کې ځای ولري.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر لا هم چټک دی. دا په داسې حال کې دی چې افغان مهاجرو ته مرستې کمی شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اته شوی د نغدي مرستو پر کمش سربیره افغان کډوال هیواد ته د ستنېدو لیواله دي او دی وایي چې هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښه هیواد ته ستنېږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور وبري.
په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د تشې چارواکي وایي چې په پاکستان کې مېشت افغان کډوال د نغدي مرستو پر کمښت سربېره خپل هیواد ته ستنېدلو ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان په خپل خوښ هیواد ته ستنېږي. دا په داسې حال کې دا چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیف له پاکستان څخه افغانستان ته په خپل خوښه له بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو سره تیر کال په پرتله نغدي مرسته 50% کمه کړې او اوس د $400 پر ځای هر یو ستنېدونکي کډوال ته $200 مرسته ورکوي. په پیښور کې د افغان کډوالو د تشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې افغان کډوال د نختی مرستو پر کمښت سربېره هیواد ته په خپل خوښه بیرته تګ ته لیواله دي او هر ورځ سلګونه کسان هیواد ته ستنېږي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تیر 2018 میلادي کال راهیسې د افغان کډوالو په بیرته ستنېدا کې تیزوالی راغلی او زیاتوي چې ښایسته کال هم د تیر کال په څیر لکونه کډوال هیواد ته ستنه شي.
زمنګ افغان کډوال د تلیوال دي چې هغه افغانستان ته ستنه شي. ان شاء الله د تیر کال په شان د بل کال په شان به سکالي بهیر هم روان وي او داغه مختلف علتونه دي. یو دا ده چې اسی کشمکش د مهاجرینو په حالات او په کیفیت باندې د اثر گزاروي. د تیر کال ازار وضعیت چې د مهاجرونو ته ورسید تقریبا د مهاجرونو په اسانو کې یو قسم ته نا امیدی پیدا کړی ده. همدارنګه د تورخم د تړلو او د چمن د بارډر د تړلو هغه علتونه دي چې د مهاجرین دې باندې د تصمیم تر رسیدلی چې باید افغانستان ته لاړ شي.
دا چې له پاکستان په خپل خپل بیرته سندونکو افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسیف مرستي ولې کمی شوې خغلی جلی پاړوي.
د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت دواړه په دې معنی ټینګار کوي چې باید $400 فی مهاجر ته ورکړي شي، لیکن یونیسیف د ایار ادارې د فند کمبود لوجه د دینه مزرته غوښت. خو به هم د مارچ میشت دی او ګیپ او فاصله په اساس باندې او د چانس په اساس موږ نه وخت وغوښت تر څو چې موږ دوی وکولی شي چې د ډونرانو سره تماسونی سي چې فنډ را جلب او جذب کړي، لیکن له بده مرغه فنډ په هغه اندازه باندې پیدا نه شو.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر همداشان په پاکستان کې پرمیشتو افغان کډوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د ادارې له نقدي مرستو ګټه پورته کړي او خپل هیواد ته ستنه شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ساعت اته بجې او 22 دقیقې دی. وسام صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوي ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونی غنې کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه غوښتنه لیکنه خبره کړې چې له استرالیا څخه افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په برخه کې کړې ده. د امریکا ولسمشر دا غوښتنه په داسل کې کړې چې تیر اونۍ په بروکسل کې د ناټو غونډه وسوه. د استرالیا د صدر اعظم مالکولم ترنبل حکومت ته یوې نږدې سرچینې تایید کړې چې د امریکا حکومت تیر اونۍ هڅه وکړه له استرالیا د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې د نورو پوځیانو د لیږلو ضمانت واخلي. ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي د امریکا د ولسمشر اداره هڅه کوي خپل غربي متحدان وهڅوي چې افغانستان ته شاوخوا 15,000 نور پوځیان ولیږي چې د وسلوالو طالبانو د فعالیت په ساحو کې په جګړه کې برخه واخلي. داسې ښکاري چې د استرالیا د ملي امنیت کمیټه د ناټو په غوښتنه د نورو پوځیانو د لیږلو په اړه یوې پریکړې ته نږدې سوي وي. ناټو دا مهال په افغانستان کې د امریکا تر قومندې لاندې 10,000 پوځیان لري چې د افغان قواو پروزنه، سلام مشوره او همکاري کې برخه لري. له دې جملې څه کم 300 پوځیان د استرالیا او 8,400 امریکایان دي. افغانستان ته د نورو اضافي پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه کیږي چې په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو حملې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه د وسلوالو پر وروستۍ حمله مفصله لیکنه خپره کړې. دغه حمله د پنجشنبې ناوخته پیل سوه چې د جمعې تر سهاره روانه وه او په نتیجه کې افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. چارواکي د وژل سویو سرتیرو شمیر له 1500 تر 1000 شي، خو ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په دې حمله کې په لسګونو افغان سرتیري وژل سوي دي. د نیویورک ټایمز د لیکنې په پیل کې راغلي په داسل کې چې د کندهار په ورڅیرمو ولایتونو کې د وسلوالو تحرکات زیات وه، خو کندهار ولایت بیا هم په تیرو څو کلونو کې نسبتا له امن ولایتونو ګڼل کېدی. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو تیره میاشت د خپلو نویو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ، د کندهار چارواکي وخت نا وخت په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د حملو خبر ورکوي. د دې اونۍ په جریان کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه دویمه حمله ده. کاناډایي آنلاین خبرونه ډیجیټل ژورنال بیا په خوست کې پر پرونی ځنوژن کې حمله لیکنه خبره کړې چې تر لسو ډیر کسان په نتیجه کې ووژل سول. د لیکنې په حواله حمله د روژې په اول ورځ وسوه چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. ډیجیټل ژورنال لیکلي حمله د خوست پر ملیشه ځواک سوې ده. دغه آنلاین خبرونه زیاتوي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت خبرداری ورکړی و چې افغانستان په امنیتي لحاظ سخت کال په مخ کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحد ایالتونه او د ناټو ګڼ متحدان افغانستان ته د زرګونو نورو پوځیانو پر لیږلو غور کوي چې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد په جګړه کې برخه واخلي.
د نړۍ و سترو صنعتي هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې پر همکاري او د روسیې پر ضد په نورو بندیزونو موافقه وکړه، خو د اقلیم د بدلون په موضوع کې په خپل منځ کې سلا نه شول. د و سترو صنعتي هیوادونو سرمشیزه پرون د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دو ورځو خبرو او بحثونو وروسته پای ته ورسېده. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو په خپل وروستي بیان کې ویلي چې برتانیې، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان او ایټالیا د نړیوال اقلیم په اړه د پاریس د 2015 کال پریکړې ته خپل ژمنتیا څرګنده کړې او په دې برخه کې د همکارۍ کلک ډاډ ورکړی دی. د ایټالیا په سیسلی ښار کې تر دو ورځنیو بحثونو وروسته د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض د سوداګرۍ په اړه هم ځینې موافقې وکړې چې له هغې جملې د غیر عادلانه تجارت پر وړاندې مبارزه او د مارکیټونو پرانستي ساتل شامل دي. خو د نړیوال اقلیم په برخه کې د و سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ونه توانېدل چې په دې برخه کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره موجود اختلافات هوار کړي. ولسمشر ټرمپ د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په خپل ټویټر وویل چې امریکا د اقلیم د بدلون په اړه پر خپلو پالیسیو له سره غور کوي او په دې اړه به خپله پریکړه راتلونکې اونۍ اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سرمشریزې په پای کې وویل چې د اقلیم د بدلون د موضوع په اړه بحثونه ډېر تاوده او ستونزمنو او د هغې په خبره دا ښکاره نه ده چې امریکا به د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس موافقه کې پاتې شي او کنه. د وسترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض ژمنه وکړه چې د غوښتنې په صورت کې به په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له امله پر مسکو نور بندیزونه هم ولګوي. د جی او یا وسترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي په بیان کې راغلي چې که روسیا د اوکراین په مسأله کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو لګول شوي بندیزونه به ترې اخوا شي. د سیسلی په سرمشریزه کې د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو د غرض د کډوالۍ موضوع هم یاد کړه او موافقه وکړه چې هر هیواد باید خپل ځمکني بشپړتیا، ملي ګټو او امنیت ته په پام سره په دې اړه تګلاره جوړ کړي.
زبیکنو بریژنسکي هغه سیاستوال چې په اویایمه او اتیایمه میلادي لسیزه کې د افغانستان په سیاسي برخلیک کې مهم نقش درلود مړ شو. کله چې جیمی کارتر د امریکا ولسمشر وو، په هغه زمانه کې بریژنسکي د ده د ملي امنیت سلاکار وو. دی پرون د 9 کلونو په عمر مړ شو. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
دا څو لسیزې مخکې په پاکستان کې افغان مجاهدینو ته د زبیګنیو بریژنسکي وینا ده. بریجنسکی ډیورند کرښې ته څیرمه ودرید او افغانستان ته یې د لاس په اشارې سره وویل دا ستاسو هیواد دی، یوه ورځ به ورته ستنېږئ ځکه تاسې په جګړه کې بریالی کیږئ او بیرته به د خپلو کورونو او جوماتونو خاوندان سئ. بریجنسکی دا څرګندونې د 1980 میلادي کال د فبروري میاشتې په لومړیو کې کړې وې. هغه وخت پخواني شوروي اتحاد افغانستان اشغال کړی و. بریجنسکی په هغه وخت کې د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر د ملي امنیت سلاحکار و. د نه یوازې د سړې جګړې او افغانستان په مسایلو کې ښکیل و، بلکې د نړۍ د نورو مهمو مسایلو په برخه کې هم دخیل و. له دې جملې د ایران اسلامي انقلاب چې د شاهي رژیم د دړې وړې کېدو سبب سو او په تهران کې د 250 امریکایانو د برمتې کېدو موضوع کې. زبیګنیو بریجنسکی په 1928 میلادي کال د پولینډ په وارسا ښار کې زیږیدلی و. خپلې زده کړې په کاناډا او د امریکا متحده ایالاتونو کې بشپړې کړې وې. د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارټر په 1980 میلادي کال کې بریجنسکی د خپل ملي امنیت د سلاحکار په توګه وټاکه. د بریجنسکی تر مړینې وروسته د امریکا پخواني ولسمشر جیمی کارټر په یوه پیغام کې وویل چې دی یو وتلی ژمن او وفادار شخصیت و. د زبیګنیو بریجنسکی د مړینې خبر د هغې د لور میکا لخوا د ټولنیزو شبکو له لارې خپور سو. هغه بې له دې چې د خپل پلار د مرګ د علت په اړه څه ووایي په یوه لنډ پیغام کې ویلي پلار یې په آرامۍ سا ورکړه.
له دې سره زموږ دا خپرونه پای ته رسیږي. د دې خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې د دې ساعت د لنډ خبرونه واورئ. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش 15 وسلوال د سیمې له خلکو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د هرات ولایت د برښنا د ستونزې د هواري په هدف برښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ غونډه وکړه. د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو د دواړو هیوادونو د لوبډلو ترمنځ د یو لړ مسابقو په کولو موافقه وکړه. د پاکستان د مخکشو دینی عالمانو یوې ډلې د ځانوژونکو بریدونو وسلوال بغاوت او د وسلې په زور د شریعت د پلي کولو پر ضد فتوا صادره کړه. د امریکایي پوځیانو په ملاتړ عراقي ځواکونو په موسل ښار کې د داعش په لاس کې د وروستي پاتې سیمې د نیولو لپاره وروستنۍ پراخه حمله پیل کړه. د متحده ایالاتو ولسمشر پرون په ایټالیا کې امریکایي سرتیرو او د هغوی کورنیو ته په وینا سره خپل لومړنی نه ورځنی بهرنی سفر پای ته ورساوه. د امریکا په پورتلند ایالت کې یو کس چې ګمان کیږي دوه کسانې د چاړې په گزارونو وژلي نیول شوی دی. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه په تل ابیب کې د فلسطینی دولت په ننګه مظاهره وکړه. او د لندن په هیترو او ګټویک نړیوالو هوایي ډګرونو کې د آی ټی یا معلوماتي ټکنالوژۍ د سیستمونو د خرابوالي له امله پرون ټول پروازونه لغوه شول.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان بود از رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان آغاز شده و مردم هم مشغول روزه و عبادت هستند. این ماه زمان برای پاک کردن نفس و غلبه بر خواهشات دانسته می شود، در حالی که مثلا در افغانستان و کشورهای اسلامی رمضان با مراسم خاص مذهبی تجلیل می شود. شکایت های وجود دارد که تقریبا همه شاهدان بودند. افزایش نرخ مواد غذایی، چیزی که شمار زیاد از شهروندان افغانستان را خشمگین ساخته. برخی از باشنده های کابل حکومت را به بی‌توجهی در این زمینه متهم می کنند. در این حال شمار از دکانداران در کابل می گویند تاجران اموال را احتکار می کنند که این باعث افزایش قیمت ها در بازارها می شود. وزارت تجارت افغانستان می گوید با کسی که احتکار می کند برخورد قانونی خواهد کرد. اما در مجموع در منطقه شهر و ولایت شما چی خبر است؟ آیا نرخ ها خیلی در آستانه رمضان آغاز این ماه تغییر کرده؟ در این مورد برنامه امروز میکروفون شما را اختصاص داده ایم. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و عصمت ساروان با شما خواهیم بود.
بله نعیمی صاحب، تاسو د چارواکو له قبل ویل څوک چې احتکار کوي یا په لوړه بیه یا تر اندازې زیات یو شی خرڅوي سو استفاده کوي له دې میاشتې څخه، نو چارواکي وایي چې ورسره برخورد وکړي. خیر د دې چارواکو خبرې وی خواته په خپل د خلکو مسولیت سره څوک چې عبادت کوي د خپل عبادت میاشته ده، مقدسه میاشته ده، نو چې یو څوک روژه نیسي او یو روژه په خپل زحمت دی، داسې اسانه کار خو نه دی
شان
په دې ګرمۍ کې، نو بیا ورسره ولې دغه بل اړخ ته توجه نه کوي؟ نو عبادت خو هغه وخت قبلیږي چې په نور هم انسان رحم وکړي. د خلکو مسولیت سره خلک باید څه وکړي؟ همدارز له چارواکو له نورو څه غوښتنې لري په دې مبارکه میاشت کې؟ هیله ده چې په 0 9 2 3 5 3 او یا هم 0 8 2 5 5 5 ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ، او یا د افغان بي سي ماته 3 شمیره په یاد لري، اس ام اس پرې راوستوئ، او که انټرنیټ لري په انټرنیټ کې زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi.radio.azadi.
بله، ما هم شماره ها را یک بار برتان تکرار میکنم، 0799-203-540 و 0700-822-755. بریم به شنونده نخست ما در این برنامه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه نیکی هیلی نایمی ستا تا سروان ستا دیدی مدی روست
بله
خیلی هم لیمی کار
میدوست. مهربانی
مهربانی
مهربانی که بسیب
زالی با موضوع دا اوخه موضوع دا این اولون موضوع دا سروان شد یقینا چې روزه دې ګټې نه خو دا ګټه به د اخروي لحاظ نه په دنیاوي لحاظ باندې یوولس میاشتې موږ پیسې ګټو او د یوې میاشتې لپاره جمع کوو چې په روزه کښې هم په ځان وخورو او هم په مسکینانو باندې. خو له بده مرغه اکثره زمونږ په سیمو کښې یا زمونږ په هېواد کښې داسې کېږي چې په دې میاشتې کښې نرخونه لوړ خېږي، نو دا یو څو ورځو کښې د روژې نه یوه ورځې وړاندې دلته له بده مرغه چلېږي هم کلدارې په ننګرهار کښې د 400-450 په غوښه وختله یوه کیلو، او په دې تاسې پوهېږئ چې غریبان هم دې میاشت کښې غواړي چې غوښه وخوري، نو دغه خو 500 روپۍ په دې کښې فرق راغی. دغسې ګاز قیمته شول، رومي بانجان له 70 کلدارو نه 100-150 کلدارو ته وختل، او دغسې اوړه وړي هر څه 500-600 روپۍ ګران شول. دا ډېره بده خبره ده، نه دا چې ظلم ده بلکې د پېغور خبره هم ده چې موږ ولې داسې ظلم کوو. نو زما په فکر باندې دا ښه کار نه ده، باید تجاران او حکومتي چارواکي په دې برخه کښې رول ولوبوي، دا بیې راکمې کړي د دې لپاره چې هم یې آخرت لپاره توښه برابره کړي، هم په غریبانو باندې ظلم نه وي شوی او هم عدالت شوی وي.
ډېره زیاته مننه قدرخیل صاحب. بل اوریدون که لرود زن معرفی که
بفرمان سب رادیو آزادی است.
هلو
میره بونی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میره بونی.
بله سلام علیکم.
میره بونی که سب نه
فکر میکنم
زموش آوازی نبریدون بل اوریدون که تا به نوبت ورکو آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
بالکل ساروان زمال خوانه سلامون احترامات منه او دلوجی دمه ورځ مبارکی هم در تایم پا دیل
سلامت
حسن بسیدلا صداقتیار ما دلغمان سخه ساروان سید
مهربانی کوی سید.
بالکل ساروان سید دلتنو نوشتون واقعن دی ترکاری دیر دیر دیلی دی نو هاگ مسلمانان هم هیلی دا چی ترکاری پی جیگه بای خلقنی پی زکم دا دی روزی ناج دا چې غریبانان هم وکولی شي تلک، ځکه ساروان صاحب یو علت دا لري چې د ترکاري جګېږي یا هر شی جګېږي، نو ساروان صاحب چې په روژه کښې دغه شیان ډېر وځي لږ څه ډېر خوړل کړي، نو ده لپاره تجاران هم هڅه کوي چې دغه شیان ډېره وارد کړي او لږ ځي کړي، نو خلک مجبور دي چې واخلي. زه یم نه چې محتاج الحمدلله مسلمانانو دغه ډېر دي برکتونه عبادتونه باید هغه تجاران خو اول باید صدقې وکړي خیراتونه وکړي په دې ریټو کښې کموالی راولي، نو دغه ډېر دې په مال هر څه برکت دی. ساروان صاحب درې نیم سوه 400 کلدار باندې دلته کیلو غوښه وسي، نو ما پرون بیه کښې 1500 کلدار نو سل په یو غریب سړی به څنګه دا وخوړل شي؟ نو زما د تجاران که نه ارزانه وي نو ترکاري نه ده، نو هیله ده چې خپل د مسلمانۍ هغه ادا کړي چې څنګه خدای ښودلی، نو ډېر ګټه دې نه کوي کم کار تېر کوي، هماغه کښې به ورته خدای برکت واچوي دې په مال هر څه برکت را شي. نو مسلمانان په دې په ځای چې لږ څه مال کښې هغه کښې ارزاني راولي، نو د مسلمانانو خولې نه ورته دعا وړي، نه په دې چې ریټونه جي چې نو تبن دی یو غریب په زړه کښې یو افسوس ګرځي.
واقعا ډېر مننه چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو مهرباني
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
بله السلام علیکم. السلام علیکم عبدالباقی هم د زابل د ولایت څخه
مهرباني کوئ عبدالباقی
صاحب. موږ په دولت پورې اول خو دا کار د دولت او د شروالۍ له اړه له طرفه سمېږي، خو موږ اوس د آزاد بازار په نامه باندې ارڅه کېږي، تجاران ارڅه راوړي ګودامي هغه څه خو به یو مسلمان وایي نه خورم نه دی خورم، نور اجناس وړي برا چای نور داسې اجناس لاغه سي څوک هېڅ دغه نه لري شي خامخا یې ضرورت وي شي اخي په هغو کې هغه ډیپو کېږي راول کېږي ډیپو کېږي بیا بېرته په یو ترتیب باندې چې په هغه کې زموږ غټ تجاران غټ وزیران غټ خلک لاس لري په دې کې په داسې ورځ د خلکو وینې تو په بله کم خو د دوی نسونه نسبه ډک په ډېره کم هم دی د افغانانو له جېبو د مسکینانو چې هغه لس روپۍ یا په خواس یا په روزانه نن دوه نیم سوه کالاری یو نیم سل افغانۍ یا دوه سوه افغانۍ د هغه د اولاد یوهنه په کله په کېږي، مګر زموږ دغه په مرکز کې دننه هغه په ولسوالیو کې خو بیا وس نه رسېږي، په دننه په مرکزو کې دغسې په لورایه ورځي کسابانو ته د میږې غوښه د مزه په ورکوي تاپه کوي ورېندکي چې دا د مزه د هغه غوښه خلک نه پېژني، مګر همدوی ته د میږې غوښې د هغه میږې غوښې چې ورنځور ته ورکې هغه څه معنا چې په پیسو ګرانه وي او نور هم تاوان ورته کوي، زموږ د ښاروالان صاحبان هغه غوښه تاپه کوي هغه خلکو ته د خطور کوي چې دا صحیح شی ده، زموږ دا په تېره بیا دغه دوکانداران دغسې کوي چې یو داسې عمل کوي چې څوک ورته ودرېږي په یو داسې قیمت یې ورکوي چې هغه تر لمخه تر دې چې د روژه راځي یو په یو نیم یې فرق وي، دا د اسلام او د وسله رحمۍ او د خپلې روژې د خپل اولاد ته وګوري نو څه وسله رحمۍ وکړي او څه د دا غریبانو سره څه نظر وسه.
ډېره زیاته مننه نعمي صاحب. که وشي ته مو فکرې ځینې خلک چې دي داسې یو موقع پسې غواړي چې یو پلمه په لاس ورشي نو سو استفاده وکړي. همدا سعید له دې اوریدونکو دې شته متوجه شوی دی او اکثره خلک اوس په دې پوهیږي چې په افغانستان کې آزاد بازار دی، په دې کې دولتونه قیمتونه نه کنټرولوي بلکې قیمتونه خپل بازار ټاکي، لیکن ځینې خلک سړي بیا یو پلمې پسې ګرځي او پلمه سي پیدا کړو بهانه لږه استفاده کوي او قیمت داسې لوړوي.
بدون شک بلې چیزی که شما را زیاد از باشنده های شهرهای مختلف ولایت های مختلف افغانستان از شکایت دارند که در آستانه رمضان مواد احتکار میشن، گویا در گودام ها گذاشته میشن و بعد از او زمان عرضه میشن که قیمت ها بالا رفته.
اصلا یا اصولا باید روژه خودی سپما میشته، باید ځکه چې خلک باید کم مصرف ولري، د درې وخته ډوډۍ په ځای یو وخت یا دوه وخت کوي.
بله.
نو مصرف باید قاعدتا کم شي، نو چې کم شي معنی دا ده چې کله تقاضا کم شي ارزم کمیږي او ورسره قیمت هم باید ټیټ شي، اما زموږ په هیواد کې برعکس ده خبره. په هر حال وربشو بل اوریدونکو ته ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است. مهربانی کنین صاحب.
مننه ګرام. بله
سلامت اوسې. مهربانی.
بله واخه مدیرانه زبا محمد سلیم به هلمن ولایت نفرګ ولسوالۍ څخه تر پلان کې.
مهربانی کوئ صاحب.
مننه واکه مه هم ډیرو شخصه موضوع مو انتخاب کړی دا کوم څه وګورو په نور ولایتو کې څر باندې سال پروژه کې په هلمن کې دا څه ګراني وسته ا سبا ور وک پروان څنګه چې کله وګورم راځم دروځه څه خامخ ته بو یو څه په داسال کې څه نه باید چې دی یعنی په دا روزي خطا یې خیله پرسته وي یعنی یو څه نه رانی ولته دی نو تاسو وګور دا د دروځه نو تاسو د څه لپاره نیسو ا زمي دلته لا تاسو چې تاسو په پروژه کې ډیر تاسو یعنی تاسو یو وزره هم حرام شي نوڅه چې تاسو عبادت نه کوئ چې نو کوم څه چې وګور د سهار څخه د مزګر پر ستاره په اوله سات نو څه چې راځي نو حتی دا د سهار وو ان له خارې سره سره بیا هم څه چې یو څه سره هم څه راغلم هیڅ پیدا نه.
بله سب دیر مننه چه نظر مترگن کن
تشکر سلامت باشین و پیام های زیاد از طرف شنونده ها از مناطق مختلف افغانستان آمدند و تقریبا تمامی ایشون از افزایش نرخ ها شکایت دارند و همچنان خواستایی را از دولت مطرح میکنند که باید بازارها را کنترل بکنند. تا لحظات بعدی پیام ها را به خانش میگیریم و حالا بریم به یک شنونده دیگر ما سریق تلفن. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
و علیکم
السلام.
سلام
سلامت و خپل موقع ته وسه تغییر کی چې आवाज مو واضح شي.
او صحیح شو.
صحیح شو مهرباني.
ها خبره دا چې زه دا واقعیت توجه میاسه مبارک میاسه فراتک سره چمتون لوري خو راځي او مامل په ګټه کوشي په چټل ولایي مسولیت شاده. خبره دا چې خپل یو دکاندار هغه یو دکاندار چې خلګو له خپل شوري وبین طرفي خو خبره دا چې له روزي او ورځ مخکې لکه موږ له بازار شای راوړو که ترګاري باټ یو که کچالو یو که هندوانه یي نو بیا قیمت سل روپۍ یو خو سبا ورځ یې روزه به سار یو نیم روپۍ دي. خپله دکانداران د غټ دکانداران د بازار دکانداران دا
نه
هغه څه خو ګوره هغه خلک یې کوي چې هغه هلته د مارکیټ کسانې کوي که نه موږ خپله ما درته وویل چې کوم نرخ یې په هغو نرخ باندې چې راځي خپله پیسدي ورباندې اچو په هغوی حساب باندې خرڅوو خو دغه د بازار غټ دوکانداران اونده دوکانداران چې دوی دي هغه دغه کار کوي ګرش په خاطر د خلکو د ازدحام خاطر دوی نرخ لوړوي دا مشکل زیاتوي. ما ته سمې داسې خلک لیدلي دي زه خپله یې وینم دلته زر دوه زره روپۍ له یو چا پورې وي د روزې په خاطر دوی بېچارهګان دا شی وړي او مجبور دي چې روزه کې یو څه مصرف وکړي خو خلک ډېره بده استفاده کوي نو برعکس په دې کې باید
ډیر زیات
شکر سلامت باشین صاحب. سلمان صاحب یک موضوع است که در اکثر از کشورها در آستانه رمضان آغاز ماه مبارک دولت برنامه های داره به خاطر از اینکه توجه جدی شوه در این مورد. حتی در بسیاری مورد در برخی کشورها دولت خریداری میکنه مواد غذایی را و در آستانه رمضان توزیع از او را آغاز میکنه تا نرخ ها پایین بیاید و مردم
بتونن
به مو وجه که میخواین دسترسی داشته باشن، توانایی خرید داشته باشن. چی مواد غذایی است و یا چی سایر مواد مصرفی، اما متاسفانه در افغانستان برعکس است.
بله امده بدی که شک نستا و تقریبا امده خبره چی تاسی وکره پر دیرو اسلامی هوادونو که امده پروژی که خصوصا بیل وردیشی پخترونو که بیل وردیشی دیر خلق هم امده غصی بحانه لطوی چی و مناسبت پیدا شد
بله
و
بله.
قیمت ورد که او بیچه روژه ختمشیم قیمت چندانه نتیتیجه با مغا قیمت پاتشی
یک بار که بله بلند رفت بعد از او پایین کردن قیمت هم خیلی مشکل است.
بله.
درمو قیمت میمانه
چوب چی پر زیاده گرد هم مختشی بیا خو فن نور که
بله حالا یک شنونده ما نوشته کردن که یک کیلو گوشت مرغ پیش از رمضان 120 افغانی بود و حالا 160 افغانی، یعنی شاید بعد از ختم رمضان هم 160 بانه
که یو سل شپته نه وینو یو سل پنځوس نه نه کمې دا به زه درته ګارانټي درکوم. پر حال یو بل اوریدونکو بل روزان معرفي کوي بیا به د اوریدونکو پیغامونه ولول.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است.
توخیم د زابل ولایت خپل سره په تماس کې فرمان صاحب ته صاحب ټول اوریدونکو ته مبارک مبارکي نيستي رمضان مبارکي وایم او
سلامات
سلامونه ورانکو
کور دی ودان مهرباني.
د موضوع په هکله یو خډي مور له تاسو خوشاله یو تاسو موږ بخبرونه وخت ماشین ته بدل کو لکه چې موږ رسمي کارونه په سهار کې وو ماشین کې مور له رسمي اپ خلاصي وو مننه دې
سلامت اوسئ.
او بل د موضوع په هکله موږ دونه ویلې چې رښتیا هم دا روزه خو یوازې داسې نه ده چې د سړي د خولې روزه وي، باید د لاسي هم روزه وي، د عمل او د ټول شانو په دې کې باید موږ بد کارونه ونه کړو، ځکه چې هغه به ډېر بدبخت سړی شي په دې روزه کې د لګنا او د خزان پاک نه کړي، نو باید سړی خوله ونهسي، لاس ونهسي، او مسلمان ته اذی ونه رسي. نو دا ګراني هم په نارواو کارو کې راځي، ځکه چې دا د شریعت له مخې د ناروا ده، دې ته احتکار ویل کېږي یا ګران فروشي ناروا ده. خو البته مفتول باید په دې کې کوشش وکړو چې له مسلمانانو له مسکینانو له ټولو سره همکاري وکړو. او زه به یوه خاطره درته بیان کړم، زموږ په ولسوالۍ کې د شاجوی په ولسوالۍ کې کسابره ولاړ سو یو پاو غوښه، زموږ په ولسوالۍ ولایت کې پاو مشهوره ده، یو پاو غوښه یې په 250 کلدارې باندې خرڅېږي د مړه د غوښې. یو کسابره ولاړ سو د ارزانۍ په خاطر یې په 200 روپۍ پاو کوي. بیا دا ټول کسابان را ولاړ سو ورلو د حکومت چارواکي ته خو نه دا غنو ناخم زموږ راغټول خلق عربي. بیا هغه ورته وویل چې دا غوښه به اتمن په 250 ورکوي. نو دغه کسابانو چې د ده سره هر څه طبیعت سازي کړي وو، هر څه یې کړي وو، خو زموږ پر خلکو باندې بیرته دا غوښه په دغونه روپۍ باندې حساب کړي. نو موږ له تاسو څخه له ټولو حکومت څخه دا توجه کوو چې په ښاروالۍ او په ټولو ځایو کې باید پر دې باندې کنټرول ولګي، او له مسلمانانو سره کومک وکړي. دا رښتیا ده له اعلی طرفه ده، وزایره به ته ډېرې روپۍ وګرځي، مګر بل لارې د موټر ته کړېږي 50,000 روپۍ پر ځای ښځه د مریضه کېږي پر دواوې ورکوي، خو رسک د اعلی له طرفه ده. ظاهره به ته کمه کړه ګټه بولي، مګر خدای بیا در زیاتوي.
سلامت
باشین سروان سوی اکشن آمده چون منتظر ماندن این تماس را گرفته و بعد از او بله بریم به پیام ها. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم صاحب، خوږه چې روزه دا او په تاسو نه راکوي څنګه ښه
سلامت اوسې مهرباني کوي.
سلام صاحب، زه تاسو ما چې یعنی دا حکومت د څه ولا چې اول زه یو دکاندار یم، مطلب په کلی کې یو لږه باندې دکان مې ده، زه چې زما په یعنی دا روزې نه مخکې تلم یو الومن به مې راوړلو په 200 یعنی کالدارې، بانجانې رومي من به مې راوړلو په 130 200 کالدارې، نو څه هر څه سبزي وخیا پرون چې لاړم یعنی رومي 400 شل او دا چا جیګ کړل؟ دا خو حکومت جیګ نه کړل، دا غندا اعلان چې دا چا سوګي کوي یا سوګي کوي، دا جمع کوي پټي وخت مو کې نه بس استفاده کوي چې کله یعنی دا زرو جلاله بس هر ورځ به ماته دکان مخې ته دوه درې موټر ودرې دل ټیشې دي لګېږي، پیاز دي لګېږي، یا رومیان لګي وسړي نه مې لګېږي، او نن سبا کې داسې ورک شوي دي، ورک کړي دي، جمع کړي دي چې ما کله خلکو باندې لوږه تنده تېره شي کې خو یعنی وږي شي تږي شي، بس مونږ به یکدم دا رومیان او دا پیاز او دا لوګان دا هر څه یکدم تېر وباسو. دا ټول دا تجاران دي، زمینداران دي، هغوی هر څه غیب کړي دي، پټ کړي دي، نه راوړي دکاندارانو ته منډی ته دی ته نه ده وباسي دي پټو والا. نو حکومت به کوم پسې لاړ شي، ما پسې به راشي، زمیندار پسې به ورشي چې دا نرخونه کنټرول کړي. خو ټول همدې خاینانو کښې دا ظالمانو کښې هغه دا خبره ده چې دوی هر څه پټ کړي دي منډی والا کښې.
سلامت اوسئ، مننه کور
ودان. تشکر مهربانی صاحب. یک وقفه کوتاه شنونده های عزیز و بعد از او برمیگردیم با پیام های شما. سر از 17 جوزا برنامه میکروفون شما چهارشنبه ها از ساعت 3 تا 5 عصر از موج های رادیو آزادی، از شما، با شما، برای شما، برنامه میکروفون شما.
لکه څنګه چې مو واوریدل را روانې چهارشنبه د آزادي رادیو د میکروفون ستاسو خپرونې وخت بدلیږي. دا خپرونه چې تر اوسه پورې له نیمو تر نه نیمو بجو پوری و له چهارشنبه وروسته به له درو بجو تر پنځو بجو پوری خبري شي. نو هله چې وخت هیر نه کی او بیا هم لمر سره اوسه یو ټلیفونونه وکي او په ټاکل شوی موضوع باندې خپل نظرونه څرګند کړي.
بله، ما هم یادوار میشم ساروان صاحب که از اول جون یا 11 هم جوزا برنامه های رادیو آزادی همدک متفاوت تر میشه. البته وقت های ما از ما 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم، اما برنامه ها تقریبا عوض میشه و تغییر میکنه و ما مجله های خبری نیمه روز داریم برای شما و همچنان برنامه های زنده و مستقیم ما همه روزه از ساعت 3 تا 5 به وقت افغانستان نشر خواهد شد، که یکی هم برنامه میکروفون شماست روزهای چهارشنبه از ساعت 3 تا 5. البته این هفته
یوشتو بله ما بعدی... دا اشتباه کرد دا چهارشنبه نه بلکه بل چهارشنبه، یعنی دی بلی ونی په چهارشنبه په روز دا
هفته هم جوزا میشه. تشکر از شنونده ها. و حالا هم پیام های شما. عبدالمتین مسوری از فاریاب نوشته کرده که در ماه مبارک رمضان نرخ برنج، گوشت و سایر میوه ها گفتن افزایش پیدا میکنه، شاروالی توجهی جدی نداره. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده در افغانستان چیز به نام کنترل بازار از سوی حکومت وجود نداره. وارد کنندگان، فروشندگان، تولید کنندگان و حتی دکانداران اجناسشان را به خواست دل خود به فروش میرسانند. محمد انور محزون هم نوشته کرده که در افغانستان مردم هستند که قدرت خرید یک کیلو گوشت را ندارند و اینا هم شاروالی ها را ملامت کردند و گفتند که باید در این مورد توجه جدی بکنند. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس نوشته کرده که هر سال در ماه مبارک رمضان نرخ ها خیلی بلند می رو ای با دکانداران به یک عادت تبدیل شده. و عبدالنافع سروری از فاریاب هم نوشته کرده که اگر شاروالی ها در ماه رمضان نرخ ها را پایین نکنند، مردم با مشکل خیلی جدی روبرو میشن.
قاری رحمت الله روحانی لهلمند لیکی افغانان تجاران دی پروژه مبارک گیدی دیره گته نکوی، دلته بیوزدی دیره ده. حیات الله وحدت لغزنی لیکی خلق باید سولیز احتیاجونه وکړي تر څو د خوراکي توکیو بای پورتلاړي نشي. احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکي د روژې په مبارک میاشت کې د خوراکي موادو بای په سلو کې 10% لوړې شوې دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لشکرګاه څخه لیکي وای په لشکرګاه کې خوراکي مواد ګران شوې دي. وختي یو کیلو د چرګ غوښه په 140 افغانۍ و خو اوس په 160 افغانۍ د حکومت باید دغه خوراکي توکي کنټرول کړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي افغان حکومت په پروژه کې پر خوراکي شیانو محصول نه اخلي، تاجران به ارزان کړي. باز محمد صالح د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي د شتمنو او تجارانو څخه مهیله داده چې په دې مبارک میاشت کې د مسکینانو سره مرسته وکړي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي میاشتنی صدقه خیرات تر نورو میاشتو ډیر ثوابونه لري، شاید منظور دای چې پروژه کې ډیر ثواب لري نو اله د خلکې ورکی. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه شرو څخه لیکي له شتمنو نه هله دار چې پدې میاشت کې دی له بیوزلو سره مرسته وکړي، ځکه داسې خلک شته چې د روژه ماتي خواړه نه لري، د اختر لپاره جامې خو لا پرېږده. بلاردون کې کبوتر خان اصل خان له کبوتر خان څخه لیکي و تجارت باید مراعات د روژت یانو مراعات وکي او نرخنامه دی و ټاکل شي. میرامشا له ګیلان لیکي دکانداران د بل مجبورین سو استفاده کوي.
تشکر از شنونده ها که پیام فرستادن، سپاسگزار هستیم از هر یک تانو. یکی دو شنونده دیگر میتونیم بگیریم، بعد از او وقت نشر خبرها فرا میرسه. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سر نبی
کاروان سر تاسو تا استاد و حضرت و حضرت رادیو تول محترم و رزون کتا سلامون و احترامات را دی کوم.
سلامت و سید
سلام سه خروستا دی هله چی مرغ میاشمو کمیک مرغ عبادتون و تلتون و سیگی جنابی ساروان سید واقعا چیدر خمزو تاسو انتخاب کری دا تاسو گره روجی خوی مبارک میاش دی او معزز میاش دی نو پدی که اللہ رب العزت حق تا کی
اغلوی شیطانان هم تری دې مبارک میاشتې په وجه مزما هم دغه افغانستان دغه تاجران دي یا دکانداران دي ټولو نه دا هیله ده چې باید دیو د خپل ولسونو دغه مشکلات ته په کتو سره چې بېوزله خلک دي افغانان او په جنګونو باندې دا خلک ډېر زیات کړېدلي دي. نو یو طرف ته دې باندې دغه اقتصادي مشکل هم یو ستونزه ده. نو په کار هم دا دی چې دغه مبارک میاشتې دغه ته په کتو سره اسلامي وجدان او اسلامي احساس په اساس باید دیو دغه بیې کم کړي او په دې کې نه تنها حکومت مسؤلیت لري، اول باید په خپله دا خلک احساس پیدا کړي. نو هر کار په حکومت باندې تپل دا هم مناسب نه ده، نو دا یو ډول جبري غوندې راځي. نو کله چې دا خلک احساس ونه لري نو بیا حکومت مسؤول دی چې باید دغه مجبورتیا ته په کتو سره دیو دغه د دکاندارانو پر وړاندې دغه بیې مناسب بیې غوره کړي، خلک دې لپاره چې خلک یو مناسب بیې باندې یعنی خپل خوراکي توکي ول شیان اخیستلو ته یعنی توانمندي ولري. نو دا زما پیغام و
ډېره
متاسفانه جناب دي کاروان کې ډېر زیات بیا ګران پرول کېږي. نو نه تنها پروژې مبارک میاشت کې په هر وخت کې دلته دغه بیا ډېر زیات ګران دي او دا خلک دغه ستونزه لري دلته چې یو دانه هم دا چې وایي دغه لارې خرابې دي. نو موږ چې دغه کونړ یا ننګرهار نه سودار اړو نو ډېر مصرف راځي او ګاډي خرابېږي. نو په دې هیله چې حکومت دغه سړکونو ته هم باید توجه وکړي تر څو هغه ګرانه بیه باید ټیټه شي. په دې کې دغه سړکونو جوړېدل هم یو مهم رول لري. واقعا
په دې کې شک نشته.
تشکر. خیلی کوتاه سروان صاحب میتونیم اکشن هم داره بگیریم و وقت نشر خبرها میرسن.
مهربانی کوینو.
مهربانی صاحب کوتاه صحبت کنید لطفا.
سلام علیکم سروان صاحب.
سلامت
باشید.
مهربانی کوسیب. یو تجر.
سلام صاحب دې کو چې لایې خو ولا ارزانی ولا ستان شان ته متصلی نه یوه حاله ولا کار نه دی چې ډېر ګنه خیال کې ورنه.
عجیب ده.
الله هر څه کې وله دریږي هر څه ارزانه وي.
بس خدای دې برکت پکې واچوي. دا خو ډېر ښه خبره ده. او ویلې پیله. یوازې نه اوریدونکي یاستاسو. بس خوشاله اوسې مننه خدای دې وکړي چې په نور سیمو کې هم همداسې شي لکه څنګه چې ستاسو په سیمه کې دي او یا د ستاسو له سیمې څخه د نورو سیمو اوسیدونکي هم الهام واخلي.
تشکر میکنیم از شنونده هایی که در بخش اول برنامه امروز میکروفون شما بر ما زنگ زدن و پیام فرستادن. البته در